کې خبرونه الله مومل.
السلام علیکم. ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه وري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د مهمو خبری موضوعاتو په اړه مطالب اوریدلی شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونې درته خبرو. کوربه موز محمد حدیث پردیسیم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په هلمند ولایت کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلی دي. یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې افغان حکومت د شفافیت په برخه کې له 1940 نمرې ګټلې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو لوبه روانه ده، او زیمبابوې یو نوی منډې کړې. یو کس سوځېدلی، او ایرانیان نن د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي. بشپړ خبرونه. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په ګرشک ولسوالۍ کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلی دي. د ګرشک ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته د بابا ولي هوټل په سیمه کې شوې. د سرچینې په وینا وسلوالو طالبانو د وژل شویو سرتیرو وسلې هم له ځان سره وړي دي. د هلمند سیمه ایزو چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې افغان حکومت د شفافیت په برخه کې له 1940 نمرې ګټلې. د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې نظر پوښتنه کې د حکومت په چارو کې د شفافیت او څارنې او په بودیجه کې د افغانانو د ګډون په اړه د خلکو نظر اخیستل شوی. ښاغلی افضلی وویل چې په سروې کې افغان حکومت د شفافیت له پلوه له 1940 نمرې، د بودیجه د څار له پلوه 340، او په بودیجه کې د خلکو د مشارکت لپاره 15 نمرې وړې دي. افغان حکومت په دې سروې کې چې د شفافیت د څار د بنسټ او د نړیوالې بودیجې د مشارکت د ادارې لخوا په ګډه ترسره شوی، د 2015 کال په پرتله 9 زیات امتیازونه ګټلي دي. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره د زرګونه کارکوونکو د ګمارنې لړۍ ډېر ژر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اداري مرستیال معاذله دولتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کارکوونکو د ګمارنې او د کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی.
تیاری نیول شوی دی چې له 10,000 تر 30,000 پورې کسان وګمارل شي. د دوی کاري لایحې او نور طرزالعملونه آماده شوي او ټاکل شوی ده چې ډېر ژر دغه کسان وګمارل شي، سو په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد 4 مخکې وویل ښایي انتخابات په ټاکلي وخت چې د چنګاښ 14 ده ترسره نشي. د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه پیل شوې. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 ورځنیو یا 50 اوور سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه ده. د نننۍ لوبې پچا زیمبابوې وګټله، او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د زیمبابوې لوبډلې تر دې دمه په 1,000 اوورونو کې 15 نمرې کړې، او دا شیبه یو بل لوبغاړی هم اوټ شو، یعنی جمن دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. د جمعې په ورځ له زیمبابوې سره لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د 1,450 منډو په توپیر افغانستان وګټله، او له هغه مخکې د 2 اوور لوبې ګټونکی هم افغان لوبډله وه. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران نن د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي. سلګونه زره کسانو د 1990 کال د اسلامي انقلاب د منځنۍ لپاره نن په تهران کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې ګډون وکړ، او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه د هیواد په بیلابیلو سیمو ته غځېدلي دي. د نننیو لاریونونو ګډونوالو د امریکا او اسرایلو پر ضد لیکل شوي شعارونه لیږدول، او وروسته له نورو برخو څخه د پلازمینې تهران د ازادۍ په چوک کې سره ځای شول. د 1990 کال د فبروري په 11 نیټه د آیت الله خمینی پلویانو د پراخو مظاهرو په پای کې پاچا رضا شاه پهلوی له واکه لرې کړ، او په تهران کې اسلامي نظام ټینګ شو. بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې هیواد مشهور ژورنالیست خیرالله میرسیدوف له بنده خوشې کړي. د تاجکستان حکومت د میرسیدوف د توقیف موده له محاکمې پرته د دوو نورو میاشتو لپاره اوږده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ آسیا د څانګې څیړونکي ستیف سوردلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې میرسیدوف له څه باندې دو میاشتو راهیسې په غیر قانوني ډول په زندان کې دی. نوموړی زیاتوي چې له عدالت سره ټوکې باید سمدستي بندې شي. خیرالله میرسیدوف په دسمبر میاشت کې د اختلاس د اسنادو د جال د غلطو راپورونو د جوړولو او په تاجکستان کې د قومي او دینی کرکې د خپرولو په تور ونیول شو او که یې محکمه مجرم وپیژني نو تر 30 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. د خیرالله پلار حبیب الله میرسیدوف ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی یې دا تورونه بې بنسټه بولي. او په سویډن کې په تروریستي حملې د تورن ازبک پناه غوښتونکي محکمه د سه شنبه په ورځ په پام کې ده. 9 کلن رحمت اکیلوف د استکهولم د 2018 کال د اپریل د میاشتې د هغې خونړۍ تروریستي حملې په تور محاکمه کیږي چې د موټر په وسیله یو شمیر لارویان لاندې کړل. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. د اکیلوف محاکمه به تر مې میاشتې پورې دوام وکړي او تمه ده چې محکمه به خپله وروستۍ پریکړه په جون میاشت کې اعلان کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلی او کتلی شئ. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د عمل د پلان د عملي کېدو په اړه د پاکستان او افغانستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
به خواست هایی که جانب جمهوری اسلامی افغانستان داره پاسخ بسیار روشن و مثبتی از جانب پاکستان نداشتیم.
د همدې موضوع په اړه د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون له یوې غړي سره هم غږېدلې یو.
دوی تر هغه پورې فرزند ټول ته ما په نظر
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د زرګونو کارکوونکو د ګمارنې چارې پیل کړي.
آمادگی ها گرفته شده که در حدود 30 تا 40 هزار نفر استخدام میشه.
دو خبرونه په دوام کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنز د کرکټ سیالي چې همدا مهال روانه ده په دې اړه هم روسي حال درکو. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. قدر منوریدونکو خبرونه ته خراغ لی رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د عمل د پلان د عملی کېدو په اړه د پاکستان او افغانستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه نن له غرمې وروسته په کابل کې خبری ناسته هم لرله. زموږ همکار رحمت الله افغان د خبری ناسته ورغلی او د محل سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته خراغ لی مهرباني، جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
مننه تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن مطبوعاتي غونډه ورکړې وه، خبریالان وربللو. دغه مطبوعاتي غونډه وروسته له هغه چې د افغانستان پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و کابل ته بیرته راستون شو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه پلاوی چې د افغانستان کومې غوښتنې وي له پاکستاني چارواکو سره یې مطرح کړې دي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د حکومت لپاره یې لومړیتوب درلود موافقې ته پرې نه دي رسېدلي. د دغه وزارت ویان شګیب مستغنی مطبوعاتي غونډه کې وویل،
در حالی که در بحث میکانیزم همکاری قدر پیشرفت صورت گرفت، ما شاهد هیچ پیشرفتی در بخش اقدامات نتیجه محور مشخص و زمانبندی شده بخصوص زمینه مبارزه با تروریسم و کاهش خشونت ها و صلح و آشتی که اولویت های افغانستان برآورده بسازه نبودیم. از همین رو هیچ تصمیمی برای ادامه کار بالای این پلان عمل مشترک صورت نگرفته.
بله افغان صاحب، پوښتنه مې دا کوله که یو څه معلومات ورکړي چې مشخصا په کوم مواردو کې توافق شوی و او په کوم مواردو کې توافق نه و شوی.
دول چې دواړو لورو د همکارۍ د پراختیا د میکانیزم پر جوړولو همدارنګه د مهاجرینو په مسله چې په پاکستان کې دي د افغان کډوالو دغه بیرته راستنېدلو په ځینو برخو کې توافق شوی دی، خو هغه غوښتنې چې د افغانستان د حکومت وي لکه تروریزم پر ضد مبارزه، د تاوتریخوالي راکمول، د سولې لپاره جوړجاړي موافقې ته رسیدل چې دغه د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري، په دې برخه کې پاکستاني لوري هیڅ توافق نه دی کړی. او افغان حکومت هم وایي چې د پلان عمل چې کوم مشترک پلان عمل و نه غواړي دغه پاړه باندې خبرو ته ادامه ورکړي تر هغې پورې چې هغه وختونه چې د پلاوي له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي دي په دې باندې پاکستان عمل ونه کړي، اقدامات ونه کړي. د یادونه وکړه چې په دغه غوښتنه کې همدارنګه له وسلوالو طالبانو سره چې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري د هغوی پناه ځایونه له منځه وړل، همدارنګه په پاکستان کې دوی ته د روغتونونو جوړولو لوجستیکي تجهیزاتو برابرول، همدارنګه له خط نه تیرېدو را تیرېدلو په اسانه طریقې، همدارنګه د دوی د رهبران چې په پاکستان کې اندي ته د افغان حکومت غوښتنې وي چې پاکستان هیڅ وخت د غوښتنې ونه منلې.
بلې روسي پوښتنه مې دا کوله کله چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې روسي حمله وشوې نو دغه د خبرو لړۍ پیل شوه، پلاوی کابل ته راغی، بیا دوی اسلام آباد ته لاړل، نو اوس ستاسو له خبرې داسې معلومیږي چې مطلق یعنی نور به خبرې نه کیږي که څنګه؟
کله چې په کابل کې بریدونه وسول افغان حکومتونو غبرګون وښود، پاکستان ته یو هیئت لاړ، د افغان امنیتي چارواکو پاکستاني چارواکو لوري سره خبرې وکړې، نو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ باندې یو پاکستاني پلاوی کابل ته راغی، د ګډ مل پلان په نامو باندې د خبرو لړۍ پیل کړل چې د تیرې شنبې پورې، تیرې اونۍ د شنبې پورې دغه پیل سوي وي. دوهم دورې د جمعې پورې په اسلام آباد کې پیل سوي چې دوه ورځې دوام کوي. افغان پلاوی مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت حکمت خلیل کرزي کوله چې بیرته راستون سو او کومه لاسته راوړنه ونه لرله. افغان حکومت وایي چې تر څو پورې هغه غوښتنه چې دغه پلاوی له پاکستانه کړي چې عمل پرېونه کې، نو دوی حاضر نه دي چې هم دغه خبرو ته ادامه ورکړي، یعنی په دې معنی چې خبرې به تصمیم پدې نه نیول چې خبرو ته ادامه ورکړي.
بله ډېره زیاته مننه رحمت الله افغان چې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په اړه کومې خبرې شروع شوې وي د هغې په اړه له تاسو او قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان به هیڅکله په نرمۍ د افغان حکومت غوښتنو ته غاړه کېنږدي. دغه کمیسیون غړي فوزیه سادات وای نړیواله او په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات باید پر پاکستان خپل فشارونه لازیات کړي سو دغه هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. لاغلی سادات سره مې سات وړاندې د همدې موضوع په اړه مرکه وکړه چې نوموړي په سر کې د افغان حکومت د سیاست د بدلون په اړه غږیږي.
د افغانستان د ریس انسان وژنه نه ده، د چا تباهي نه ده، فقط خپل کور غوړي آرام کړي. نو په دې اساس باندې دوی تر هغه پورې فرزند سول ته ما په نظر شاید غاړه کې نږدي تر څو چې موږ خپل دریسته تغییر ورنکړو.
مثلا څنګه دریس دریس خو خبرې خو رواني دي، دغه دوه دوره وس وشوي په خوام شوي وي، د خبرو نو را خو څه فکر کوي نور څه کول پکار دي ساسو نظر؟
نو موږ او تاسو خو ټول وس لکه څنګه چې موږ یو تړون لرو د امریکا سره او هغه په دې کار کې مونږ سره هغه شوی ده لاس یو کړی ده او ویلي دي د امریکا رئیس جمهور ویلي دي ټرمپ ویلي دي چې ترګرۍ ځالې دلته دي او دا به مونږ تبا کوو. نو اوس د مونږ د خپلو متحدینو سره غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تنهایی باندې دا کار مخته وړل د افغانستان د مونږ خلکو چون د موږ بدبخت الله سمون په هر لحاظ موږ جوړ کړی او اوس فعلا موږ سره دغه خلک چې هم تړونه او هم پیمانه دي چې دوی نه موږ غوښتنه داده کده سول لاري دوی موږ سره کینی او واقعا موږ سره مشکل هلی او خفخه کای سول لاري دوی موږ سره ازريږي نه. نو لکه څنګه چې دوی بریدونه کوي هغه لار موږ اختیار کو چې مقابل لوري د موږ مقابل کې اختیار کړی ده او انداسې موږ لکه څنګه چې دوی توغندي توغی اندارکان بل مقابل موږ باید دوی سره عمل وکړو، یعنی عمل بالمثل باید دوی سره وشي، غیر لږه دغه سوله راتلونکی نه ده.
بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د افغانستان او پاکستان ستونزې یعنی ډیره موده کیږي چې دا ستونزې شته دي، لسیزې کیږي چې دا ستونزې روانې دي، نو څه فکر کوئ چې له پاکستانه دومره زر د خو انتظار کول سیاسي بصیرت د تطوالي معنا نه ورکوي که څنګه؟
هیڅ وخت پاکستان په دغه خوږه خوله د موږ چې فقط موږ ورزو یو کاغذ ملاس کې نیولی و ورته وایي چې فرزند دغه د تاسې مشکل ده، هیڅ مجرم خپله ګناه نه مني. نو فرزند موږ حکومت ته په کار ده و چې دغه اسناد همدغه شواهد ټول واخلي بین الملل ټولنې ته وړاندې کړي او دغه طریقه فشارونه کولای شي چې پاکستان غلی کړي. غیر لغه موږ یې پتنایی او یعنی پتنایی باندې د دغه کار دودی نه زه فکر نه کوم چې موږ شو وتلی.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات و نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې پاکستان به ویلي چې افغانستان په دغه هیواد کې د ناسم درک له کبله چې د بهرنیو عوامل له کبله رامنځته شوی پر پاکستان تور پوری کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یوې امنیتي مسلې ته. د افغانستان دفاع وزارت وی په نامنه ولایتونو کې ژمنی سخت عملیات روان دي او خي نتیجې ترلاسه کړې دي. د دې وزارت وین دولت وزیري د یک شمه پورز ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د دولت د نورو وسلوال مخالفینو ترڅنګ داعش جنگیلي هم ځپل شوې دي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغان ځواکونو ژمنی عملیات ګټور ګڼي، خو وایي د دغه عملیاتو د خصمنتیا په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغان ځواکونو د ژمنیو عملیاتو په دوام د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د داعش جنګیالیو ته د پراخو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله ځپل شوي او لا هم د دولت د وسلوال مخالفینو پر وړاندې جدي عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې بهرني جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګیږي هم وژل شوي دي.
خدا تیر ای واو نه کی زخت ډیر تلفات دښمن ته اړولی دی. هغه د داعش ګروپونو ته چالته بهرانيان هم وژل شوی دی. یو بریټ کی څوار لسنه په وو تنه وژل شوی وو چې څلور تنه بهرانيان وو. بل بریټ کی څلور تنه وژل شوی وو دوه تنه بهرانيان وو. په ننګرهار کې منګه هر ورځ د داعش ګروپونه په وی بریډونه کو او وی لمنځه تللې دي. شان ولایت کې چې په یو بریټ کې پاګ نفر بهرانيان و چې هغه وژل شوی و.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په څو ولایتونو کې چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د دوی مرکزونه له منځه یوړل شي. فاریاب، کندهار، بدخشان، تخار، غزنی، لوګر، پکتیا، اورزګان، ننګرهار، هلمند، فراه او بغلان هغه ولایتونه دي چې د افغانستان دفاع وزارت د ویان پوینا وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي، خو دوی پر وړاندې ژمنی عملیات پیل کړي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د دولت د وسلوال والو مخالفینو په تیره بیا د داعش ډلې پر وړاندې ژمنی عملیات ستایي خو ټینګار کوي چې باید لا تیز شي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دغو عملیاتو د اغیزمنتیا په خاطر باید د خلکو همکاري او د ځواکونو ترمنځ همغږي ډیره شي.
د امنیتی قواو هماهنګي ډیره ضروري ده. باید ملکي طرفات ته توجه وشي. د خلکو همکاري باید جلب شي. د هوایي قواو د ځمکنۍ قواو نه په دقت سره کار واخیستل شي. هغه په ټمځایونو چې داعش او د بین المللي تروریستانو په افغانستان کې دي هغه باید وځپل شي څو د افغانستان ولس د دې بدبختۍ نه خلاص.
د طالبانو او حقانی ډلې ترڅنګ داعش ډله چې له ځان سره بهرني جنګیالي لري په افغانستان کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي چې د ملي شورا ځینو غړو او عام خلکو ترې په ظلمونو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو افغان حکومت بیا تل ټینګار کړی چې داعش ډله په دغه هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري او د دفاع وزارت د ویان په وینا د افغان ځواکونو د ژمنیو عملیاتو یو مهم هدف هم د داعش ډلې ځپل او ختمول دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنرالانو لوړ رتبه افسرانو د تقاعد د پیشنهادي طرحې له مخې به د دغه وزارت یو شمېر جنرالان او نور لوړ پوړي افسران تقاعد ته سوق شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چې دغه پروسه په لومړنیو پړاوونو کې د پاړې زیات جزئیات نشي ورکولای، بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له دغه اقدامه هرکلی کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای اصلاحات راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف په دغه وزارت کې یو شمېر جنرالان او لوړ رتبه افسران تقاوت ته سوق کیږي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په څومره شمېر کې او کوم افسران په دې پروسه کې راځي، له بشپړېدو وروسته به یې نمونه او جزئیات له ولس سره شریک سي.
د افسرانو ذاتي قانون له مخې چې په دفاع وزارت کې تطبیق شه، دا به په کورنیو چارو وزارت کې هم تطبیقیږي. لا دغه پروسه ابتدایي ده، نور جزئیات به کولای شو چې وروسته دغه پروسه چې بشپړېږي کوم کسان دي مشخص دغه لیستونه به د تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکیږي.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل په امنیتي اورګانونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی او تیرونه یې د دغو اصلاحاتو په لړ کې د دفاع وزارت څخه باندې 144 جنرالانو د تقاوت چارې لاسلیک کړې. نصرت رحیمی وای په کورنیو چارو وزارت کې د دغه وزارت مشرتابه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بنیادی اساسي او عملی اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی رحیمی زیاتوي د تېرې یک شنبې په ورځ د کابل ښار د 1400 امیرینو او مرستیالانو پوستونو لپاره د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه واخیسته چې د وړتیا او لیاقت له مخې به وړ پاک او مسلکي کسان په دندو پکې وګمارل سي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې د کابل ښار د ټولو حوزو د جنایي مدیرانو د کشف امیرینو او ځینو نورو پوستونو ته هم ازموینه اخیستې ده. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له دغه اقدامه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې پر ځای باید وړ مسلکي او پاک افسران په دندو وګمارل سي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اصلاحات ښه اصلاحات وو، په شرط د دې چې موږ قانون چې تعدیل کړی و هغه هم دسي وو، ځکه اکثرا موږ دسې سامانسبان درلود چې په همساګانو باندې تللي یا الف په جګر کې نشته دی یو ټکی لیکلی نه شي، نو په دغسې جنرال چې معاش اخلي د ملت خزانه پرې خالي کېږي او یا کبرسن دی بیخي هغه سن یې دومره شوی دی چې خپل عقل یې د لاسه ورکړی دی په دوی باندې تدقول یعنی موږ ته ما ته شخصا قابل قبول دي. زه وایم چې باید دغسې اصلاحات کړی شي، دغه اصلاحات زه په نیک نظر ورته ګورم.
اغلی سپی ټینګار کوي چې دغه اصلاحات باید د افسرانو د ذاتی قانون لمخې په اساسي او منظم ډول رامنځته شوی وای. د افسرانو د ذاتی قانون تر هڅه مو د وړاندې د ولسی جرګې لخوا راتسوه. د کورنۍ چارو وزارت وای چې افغان حکومت لخپل ولس او نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو ژمنه کړې او دغه لړۍ له کابل پیل کړې او له کابل وروسته به نورو ولایتونو ته هم وغځوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منوریدونکو، تاسو موږ د ازادي رادیو له مازیګرنۍ خبرونې څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو له تاسو سره شپنه کړې و چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ کومه لوبه چې همدا اوس روانه ده وروسته حال درکو، تر اوسه پورې 114 منډې کړي دي زیمبابوي، 118 منډې کړي دي، درویشتم اور 40 شوي دي او افغانستان بالینګ کوي. د لوبې ټاس یا پچا زیمبابوي ګټلې وه چې په خپلې د بیټینګ کولو فیصله کړې وه. تر دې وړاندې 2 لوبې افغانستان ګټلې وي او یوه ونډه یا ورځنۍ لوبه هم افغانستان ګټلې وه چې نن هغه دویمه ده. اوس هم راځو نور موضوعاتو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د زرګونو کارکوونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. د دغه کمیسیون اداري مرستیال معزوله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو د ګمارنې او کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی. بلخوا له انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دغه ګمارنې به د وخت د کمښت له امله د سیاسي نفوذ نه په امان کې پاتې نه شي. نورحال د واصل وصال پورکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شاوخوا 3000 کارکوونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. د دغه کمیسیون اداري مرستیال معزوله دولتي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره ټولې چارې بشپړې شوې دي. دی وایي تیاری نیول شوې دي چې له 1500 تر 3000 پورې کسان وګمارل شي. د دوی کاري لایحه او نور طرزو عملونه مده شوي او ټاکل شوی ده چې ډېر ژر دغه کسان وګمارل شي سو په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر پیل کړي.
در سراسر افغانستان برابند.
خغله دولتی وای د یادو کسانو د ګمارین لړۍ به تر یوې میاشتې پورې بشپړه او لغه وروسته به د دوی د روزنې لړۍ پیل شي. د دې په خبره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي کال د حمل میاشت په اوږدو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید څو ورځې وړاندې وویل ممکن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. ښاغلی سید د روان کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه په کابل کې وی خبرې ناستې ته وویل چې په کمیسیون کې بېلابېلې ادارې ستونزې د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول د نوي کمیشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمېر نورې ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1990 مریض کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه د شفاف انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ظرفیتونو د جذب مسله ډېره بنسټیزه خو له کړاوونو ډکه بولي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د ګمارن لپاره لازم تدابیر او چمتووالی نه لري.
هغه اساسي چمتووالی چې باید تاسو د استخدام په ټوله معنا باندې شفاف معیارونه ولاړه د سیاسي مال نفوذ نه په امان کې او بالاخره د سیدي قناعت وړ ټول لپاره خپل کمیسیون لپاره دا به د وخت د لارښ نه او د دې میکانیزمونو د کمښت او یا د نه جوړېدو له امله به یو خنډ وي او کمیسیون دومره وخت نه لري چې هم استخدام وکړي هم په عین حال کې هغوی لپاره لازم ظرفیت پکې چمتو کړي او د هغوی لپاره روزنیز پروګرامونه په بشپړه معنا تکمیل کړي تر څو هغوی آماده شي چې خپل پروګرام په ښه توګه ترسره کړي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د ګمارنې لړۍ یوه ډېره پیچلې او مهمه مرحله ده. د انتخاباتو کمیسیون ته په کار ده چې په دې برخه کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي، سوله دې اړخه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې رانه شي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په سوریه کې د شخړو سمدستي هواری غوښتي. هغه دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې د ایران له ملاتړ برخمن اهداف بمبار کړي او دا کوي چې ایران یو جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. صفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس وروسته له هغه په سوریه کې د لانجو سمدستي او له قید او شرط پرته هواری غوښتي چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې په سوریه کې تازه حمله کړې دي. په دې بریدونو کې تر ډیره د ایران له ملاتړ برخمن ملشه او اهداف په نښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ښاغلی ګوتیرس اشاره یوازې د اسرائیل بریدونو ته نه، بلکې د سوریه په شمال کې د ترکی پوځیانو حملو ته هم ګوته نیسي. د دې خبره د دغو تاوتریخوالیو په اوج کې دي. په سوریه کې ټولې ښکېلي خواوې نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو نو د سرمنشي انټونی ګوتیرس ویاند ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویلي ښاغلی ګوتیرس په ټوله سوریه کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالی او هم د دغه هیواد پولو ته د لانجو غزیدل لنګدي څاري. اسرائیل د فبروري په 9 ویل یوې دافې هوا د دوی F-14 جټ الوتکه رانسکوره کړه. د اسرائیل پوځ ویلي دا جټ په سوریه کې د ایران لمړتړ برخمن پوځیان په اهدافو تر بمبار وروسته خپل قرارګاټه په لار وچه اوشتل شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل ایران د سوریه له خوري په کار اخیستل لوغواړي په اسرائیل برید وکړي، خو دوی به دا اجازه ورنکړي. ایران د اسرائیل د ورانولو په هدف د سوریه له خاورې کار اخلي او په اسرائیل برید کوي. اسرائیل د دې ورستی برید په خاطر ایران او کوربه سوریه مسؤوله بولی او د خپل خاورې او امنیت د ساتلو لپاره هر څه چې ضروري ترسره کوي. پرون د جټ الوتکې پیلوټان بیا د اسرائیل لخوا ژغورل شوي دي، خو ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور او د اسرائیل جنگي الوتکې د نسکورولو خبر رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو غونډه کې وویل په نورو برید کوونکي هیوادونه بریته نشي رسیدلی.
کشوری فکر میکنه از طریق تقویت تروریسم،
کوم هیواد فکر کوي چې د تروریزم د تقویت یا په نورو هیوادونو کې لاسوهنی او د ګاونډیانو له بمبارا کولای شي مطلوب پایلو ته ورسیږي، تیروتلی دی. موږ د سیمې د امنیت لپاره چمتووالی لرو.
ما آمادگی داریم برای امنیت منطقه.
په سوریه کې د ایران او اسرائیل لانجې داسې وخت پیل شوې چې دا هیواد وارلمخه کورونیو جګړو سخت ځپلی دی. له 2010 کال راهیسې چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو ترمنځ جنگ پیل شو، شاوخوا 400,000 سوریایان وژل شوي او 11 میلیونه نور بې کوره کړای شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو ته خواږی است. قدر منوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبې حال تروسه پولیس لري شاورونه شوی 15 ماور پیل شوی یو سلو شپګ ویش منډی شوی دی دو نفر د زیمبابوی اوټ شوی زیمبابوی لمړی بیټینګ کوي په دې اړه به د ازادي رادیو په خبرونو کې ورستای حال درکو نو بیا هم په د لوب په نړۍ کې پات کیګو په کندهار کې د هیواد په کچه د غیګنیونې لوب تر سره شو په دغه لوب کې د هیواد ګڼ شمیر ولایتونو پهلوانانو ګډون کړی وو د دغه په دې اړه تفصیلی راپور زمنګ پر پانه ازادي رادیو ټکی کام کې کتلې و اوریدلای شي وخت په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې احمد تکل د خبرونو لنډی وړاندې کوي
د هلمند د ګرشکول اسوالی امنیتی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذی کس د حکومت د پلوی ځواکونو شپاره سرتیری وژلی دی تمه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د پایل لپاره د زرګونو کارکوونکو د ګمارنې لړۍ ډیر ژر پیل شي یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې افغان حکومت د شفافیت په برخه کې له 99 نمرې ګټلې دي د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه همدا شېبه روانه ده زیمبابوې بیټنګ کوي او په 24.3 اوورونو کې 126 منډې کړي دوه کسانې اوټ شوي دي ایران نن د اسلامي انقلاب 99 کلیزه لمانځي او سلګونه زره کسانو د دې انقلاب په مناسبت د دولت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې ګډون کړی د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی د تاجکستان له حکومت غواړي چې د دې هیواد مشهور ژورنالیست خیرالله میرسایدوف له توقیف نه خوشی کړي او په سویډن کې په تروریستي حمله د تورن ازبک پناه غوښتونکي رحمت اکیلوف محاکمه د سه شنبه په ورځ په پام کې ده
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه په کندهار ولایت کې د سلور ولایتونو ترمنځ د کرکټ د کلب لیول سیالي وتلولي د کندهار خپلواک کلب خپل کړ د کرکټ بورډ وایي فرید اوتکمن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي یو ونی وړاندې د بوزون اړوند د هلمند کندهار زابل او پکتیکا د 5 کلبونو ترمنځ پیل شوی چې د کندهار خپلواک کرکټ کلب په تل ویسره نن پای ته ورسېده د ښاغلي اوتک په خبره د دغه سیالي هدف په بوزون کې د کرکټ وده او د لوپاړو د وړتیاو لوړواله ده او په سویټزرلند کې د یخ پر مخ د کرکټ د دوو شلوریزو لوبو لړۍ د رایز لوبلې په اتلولې سره پای ته ورسېدې دغه شلوریزو لوبې درې ورځې وړاندې د رایز لوبلې چې لوبل مشر شاهد افریدي او د ډایمنډ لوبلې چې لوبل مشر وریندر سهواګو ترمنځ پیل شوې وې په دوو لوبلو کې د کرکټ د نړۍ نوموتی ستوري د یو بل په وړاندې ولوبېدل د شاهد افریدي په کپتانۍ رایز لوبلې د ډایمنډ لوبلې ته په لومړۍ لوبه کې په 6 وکټو او په دوهمه لوبه کې په 8 وکټو ماتې ورکړه او اوس شاه د دغه سیالۍ را لو پاره ونمو شو د ورزشي خبرونو پای
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو زمونږ د مازیګرنې خبرونه خبری بر خامدل تپای ته رسیدا اوس هم دوه نیز خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شو وزانو خبرونه باوري تر بیا مو په پاکل لاس پرم
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شام دی کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت تر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ اوسیدونکو شیردل وای د دستونز شخصي نه بلکې یو ټولنیز ستونزه ده او هغه دا چې په دې ولسوالۍ کې هلکان او نجونې زده کړو سره ډېر مینه لري خو خونځي ورته نشته او کوم خونځي هم وسی هغه ودانۍ نه لري د دستونز مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده لومړی به د شیردل او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی او له کومه ځایه دې ټیلیفون کړی؟
نوم مې شیردل دی، تخار ولایت برکت ولسوالۍ اوسېدونکی.
په څه خاطر دې آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی؟
وروره، په تخار ولایت برکت ولسوالۍ کې ستونزې ډېرې دي، چې اوس ستونزې بېخي دي او ته رسېدلې دي چې بېخي خلک د ټولو شي داسې ناراضه شوي دي.
هغه مشخصه ستونزه دې بیان کړه.
په برکت ولسوالۍ کې معارف ستونزې چې ده ډېرې اساس دي او ستره ستونزه ده. په دې ولسوالۍ کې اتلس بابا ښوونځی دي، نه زره و څلور سوه اتویشت زده کوونکي لري، شپږ زره هلکان دي او درې زره و څلور سوه اتویشت دانې بخت ته مناست دي، چې دغه څلور بابا لیسې متوسطې او دوه بابا لیسې تعمیر لري او نورې سیمې چې دي هغه هېڅ تعمیر نه لري. خپل د مرکز سره بعضې مکتبونه اته کیلومتر لري دي، بعضې لس کیلومتر لري دي او هلته تعمیر نه لري. خلک زړه نه شکوي چې خپل آزاد واستوي. په دوبی کې سور لمر دی او په ژمي کې هوا یخنې ده. شپېته زره نفوس لري، شپېته زره کې لس سلنې د باسواده نه دي. تعمیر د نشتون له کبله خلک کول نشي خپل زوی واستوي مکتب ته، لور واستوي مکتب ته چې هلته تدریس وکړي.
تاسو وویل چې په دوبی کې هم ستونزې شته او په ژمي کې هم، دغه ستونزې لږې واضح کړه.
نه خیمه لري، نه کوم تعمیر لري، فقط په دوبی کې سر لمر ته ناست دي. پرده یې اسمان ده او ځمکه پارش دی. لکه مثلا که اساسي نقطې چې بعض مکتب کې څه کم شي اړتیا ده، چوکۍ د میز ده، پرسنل دا ایدانې کې موږ چوکۍ مرا کوي، ته مکتب تعمیر راته جوړ کړي، موږ ته مکتب لپاره ځای راته جوړ کړي، یو خیمه راکړي، یو سرپناه راکړي چې موږ په آزاده فضا کې زده کړه وکړو. کوم کسان چې زورواکي دي هغو لپاره مکتب ټول زمینه ورته مساعده ده، تعمیر لري.
ښه، تا وویل چې یو پنځه یا شپږ ښوونځي ودانۍ لري، دا ودانۍ څنګه دي؟ میز او چوکۍ وسایل او تجهیزات لري؟
یو څو تعمیر ته همبستګي په پیسو جوړ شوي دي، هغه ابتدایي ښوونځیو لپاره جوړ شوي دي. دا مکتب چې دغه تعمیرونه چې دي، دلته بیا چوکۍ او میز، دا خاصتاً دغه دوه کاله کې د پیشنهادونه هغه بشرګیان کوي، دولت وعده ورکوي خو عمل نه کوي. هغه کوم مکتبونه چې یو څه وختي جوړ شوي دي، هغه د مجاهدینو په حکومت کې جوړ شوي وو، وسنه وزارت ترمیم کړي دي، یعنی خالي رنګ مالی کړي ده، فقط یو شیشې او کرکینې تبدیل کړي دي. او چې خپل جوړ کړی دی، فقط یو دوه مکتبه جوړ کړي دي، یو نسوان او یو ذکور.
په تخار ولایت کې خو د پوهنې ریاست هم شته، تاسو دغه ستونزه له هغوی سره شریکه کړي؟
موږ معرف ریاست په تل ځله پیشنهادونه ورکړي دي، دا د کلي مشران، کلي شپږرو لاسلیکونه کړي دي، ولسوالۍ خوا ته ادمه راوړي دي، میرته خوا ته ادمه راوړي دي. دوی وعده کړی ده د متوسطه د ښوونګزار ورته وایي پنځه منظوري لري. په منظوري ما خپله شاهد سنیم، نه تنها په درقت کې، په اشکمش کې عازل قیاس، په خوشبهدین کې عازل قیاس، په دشت خلا کې عازل قیاس، موږ په پلان کې نیولي دي، بودیجه نه لرو او پرځي عمر کوي. هر کال په نوي کال چې عمل داخلي کېږي، فقط دوی یو بیل ورکوي چې شش کال په اووه نوي کې ستاسې مکتب یا په شپږ نوي کې ستاسې مکتب تعمیر جوړېږي. بیا پیشنهاد ورته کوو، بیا وایي زموږ بودیجه نه لرو.
د تخار والي ته مو دا ستونزه ویلې؟
دغه ټول پرسونل د ولایتي شورا وکیلان، جمع والي، جمع معاونین، جمع مربوطه رئیسان، دوی سره مو ټول ناستې په بېلابېلو وختونو کې کړي دي. حتی وزارت معارف سره مو ناستې کړي دي په دې عنوان باندې چې موږ دغسې ستونزو سره لاس او ګریوان یو. آیا که تاسو موږ ملت بولئ، که تاسو موږ د خاورې بولئ، که تاسو موږ لپاره خدمت کوئ، موږ عمده ستونزه او ستره ستونزه ده، هغه مو د پوهنې ده چې موږ پوهنې لپاره ډېر لیوال یو. موږ شاګردان ډېر لیوال یو، موږ د بقته تعمیر هر قسم کېږي، موږ یو بودیجه راته پیدا کړي، موږ لپاره یو تعمیر جوړ کړي، چې دا خلک ډېر مظلوم دي، اقتصادي ستونزې لري، د ټولو ستونزو سره دوی مخ دي، خو دوی د مکتب لپاره مینه لري. خو بدبختانه کال چې اخره کېږي، بلته پیشنهاد موږ ته راکوي چې موږ بودیجه ستاسو لپاره مکتبو لپاره نه لرو، که د کابل تاسو کوم زور لرئ ورته هلته بودیجه ځان تخصیص کړئ، راوړئ مکتب جوړ کړئ.
ستاسو د تخار د والي یا د پوهنې له رئیس یا د پوهنې له وزارت نه هغه وروستۍ غوښتنه څه ده؟
فقط د معارف وزارت سره غوښتنه دا ده چې باید د ټول افغانستان مکتبونه، بالخصوص د تخار ولایت مکتبونه، ښه تفتیش کړي، ښه نظارت کړي چې څه رقم چې دوی پلان لري په کال کې، چې هغه مکتبونه چې اولیت ورکول کېږي تعمیر لپاره، باید هغه جوړ کړي، هغه باید پروسه تطبیق شي. دغه پروسه باید دوی ډېر جدي ونیسي. مثلا توفیري چلند باید ونه کړي، د سمتي چلند ونه کړي، اجتماعي عدالت په نظر کې ونیسي، ټول ولس دې ملاتړ دی. او که ونیسي نه، په راتلونکي لپاره دوی به ولس سره ګیلنه کوي، ولس به دوی سره ګیلنه کوي، ولس به خود برخلیک ته تغییر ورکوي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل د پوهنې وزارت په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو بشپړولو او پوره کولو ته څه تدابیر لري؟
ښه تعمیرونه دي پوهنې وزارت اولویتونو نه دي چې موږ باید ټولو ښوونځیو ته سټنډرد تعمیرونه ولرو. متاسفانه تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو غریب ملک ده او موږ په زرګونو تعمیرونو ته شاوخوا 3000 تعمیر او تزارت لرو چې باید رامنځته شي. متاسفانه دغومره امکانات نشته خو لا هم موږ سلګونه ودانۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جوړې کړي دي. په ټولو نقطو د افغانستان کې کارونه هم سوي لاسته راوړنی هم شته او متاسفانه لا هم ستونزې موجودې دي. د راتلونکي کال لپاره به انشاءالله خپل راجاتماب جمهور رئیس یا جامع طرح اعلانوي چې په هغه کې به موږ په ډیرو کمو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره د تعمیرونو ستونزه په پام کې ولرو. هغه ښوونځي چې تعمیرونه نه لري تر اوس زموږ په لیست کې دي. هر یو ته کال په کال نوبت رسیږي. هیله من یو چې دغه اوریدونکو تاسو ته تلیفون کړی ده د دوی ښوونځی هم زر تر زره جوړ شي. خو که چیرې لا تعمیر نه ورته جوړ او د تعمیر امکانات اجالتا نه وي موږ به د پوهنې ریاست هم هدایت ورکو او دا د هغوی کلنی کار هم ده چې دوی ته خیمې واخلي، دوی ته یا حداقل که د کرایي کور امکانات هلته موجودي کور ورته کرا کړي. په دغه ترتیب سره به د خلکو ستونزې حل کېږي انشاءالله.
حقمل صاحب دوی وایي چې د پوهنې له وزارت سره په تیرو څه باندې 14 کلونو کې ډېرې مرستې وشوې، خو د دې مرستو سره سره په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه په ځای پاتې ده.
که چیرې تاسو دا کومکونه راواخلئ بیا زموږ له ضرورتونو سره حساب کوئ، بیا به نور پوسئ چې څومره پیسې راغلي او څومره پراخ ضرورتونه موږ لرو. پیسې راغلي اما ضرورتونه هم باید په پام کې ونیول سي. متاسفانه ضرورتونه زموږ له پیسو ډیر دي. د همدې لپاره لا هم زرګونه تعمیرونه دي چې باید ودانۍ ورته جوړې شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي او د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې پلان لري چې په ګڼو ولایتونو کې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نفت ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسیدونکی ده. په قام ساپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0229 9500 3900. بل شماره ده 0 9 15 10 10.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ځای د ګریش ولسوالۍ د میرمنده سیمې څخه. تاسو په تېر د ورک عزیزانو په اعلان کې نه په هغه بلې دوشنبې کې یو سړي خبر پرې ایښی اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنده د سیمې دی د پولیس چرخې په زندان کې دی. هغه سړی زما کا دی. بس ما سې هغه سړي پیغام په ډېره روانه دوشنبه مشت خپور کړي. وسلام
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او دا د دلته یې درته خبروم. هیله ده چې شمیره یې درسره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت متکله ولسوالۍ د لوی ریګي اوسېدونکی لالی ماما. د حضرت دین په نامه د هلمند ولایت د مصدق غریشت ولفالی یو سړی دی چې لیونی دی. د حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله ژاړي. وزه خپل قریبانو ته زما مادي علاقه یا باشي ته وای د بندیانو په بلا کې دوه په اول دین په درې منزل کې هر سره چې په حق معلومات غواړي د موږ لمبر دی 0 0 5 1 3 2 8 8 د خدای په امان.
انو مو بلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زه خبر کوم نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجو باندې تاسو کې بلانولې چې دا یو کوم خو زه زموږ کلاس افلا یې سره نظر شل کړه د مخ ورځ دی چې نن نه کې بلا دی سار پاس دا خبره کړې چې د کندهار کې د وسوسې یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نظر شل کړه کړي د لیدو په کندهار کې نو یو کچې تاسو ټلیفون نمبر مو ته په دا د باندې نمبر اچن کړئ
محترم دوست تاسو چې کوم پیغام پاړویلی د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خپرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د کلات د خوا دی او ملا رازما د خوننی دی د پلار نوم یې ځان زده دغه هر ورور په دې په یاد معلومات غواړي 0 0 0 3 4 3 باندې اړیکه راسره ونیسئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په د عبدالله په نامه باندې یو هلک پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پتی محمد دی. په کام زوری که څوک زما ګاورې ما سره د پداش میرا تماس ونیسي 0 0 0 5 2 2 0 1 7 7 8 2
سلام علیکم. د سراد ولایت د انار دریا د ولسوالۍ د شرف علي کې هم د ورکشو عزیزان پروګرام ته سلامونه وایم. زموږ په منطقه کې یو سړی دی چې لږ اصابي هم دی او بیا عملي عمل هم لري. دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی او اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو اصابي تکلیف هم لري. دای چې زموږ پښتنه وکړو ته د کم ځای دی راته وایي وایي زه د اسلام کلا د پایمه دا راته وایي دغه د پیران ولایت د منسي اطراف نه زده کړی وایي زه دغه پیران ولایت یم. که د هر ورور وي کله ځان د زغه په نامه وایي جمعه خان په نامه وایي پارسي وایي پارسي مې راني ده او کله بیا وایي وایي زه احمد نومېږم احمد نو موږ د ده څه دا پښتنه وکړل او ده وویل چې زما د یوې خور نوم چلا ده. مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په ځان نه پوهېږي صاحب حاله سړی دی را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي زموږ سره په تماس کې چې بس موږ د لمبر اخو د هغه را دوی ازادۍ سره دی وایي وایي زه د هرات اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دی زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي نو بس را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي بیا دوی موږ لمبر واخو. نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي خیر بیا که ده زنګ ووایي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووو سلام په احترام بس مننه.
السلام علیکم. زه بخښنه ده کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدون کوي هغه قربان زنګونه را وویل چې بیا ما ورته وویل چې غزت هم درلېږلی ده هغه بېرته د لیا راغلی ده نو هیله ده په دشماره باندې زنګ راته ووایي. صفر اویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا 0 0 0 8 8 3 2 1 د آزادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز مهده ورور په ولایت کښې یم. هغه د جبار علي ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دی چې دا زما شمېره ورکول شي ښه به یې ما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کانوالې ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کرې نه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښایي او څوک ورته زړګې وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تب و تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 3 9 8 9 3 9 8. مننه.
السلام علیکم زدا قندهار ولایت نه خبرې کومه نو مشرافت ده دلته یو سینګری بابا دا سره یو 500 کال وبوي او وایي چې څنګه یو شکلی سیاست تقریبا 10 کال مې کیږي چې کور راوتلم او په کراچۍ کې د وسته کړه اوس راغله په قندهار کې دلته وسیږي نو مې عبد الستار د پلار نوم عبد الجبار او د پنځه دولو سالي وسیږي کدا هر چا خپلوانی معلومات غواړي نو ماته په دې ښه راځم وو هیڅ پر وسوا وویشت اتشته ته پنځه لس وو سلام په احترام.
هلو السلام علیکم اسم الله خبرې کوم دلته د جان محمد په نامه سړی تقریبا دا شل کاله کېږي چې ورکتي کله وایي زه د کلاس سپلای یم کله وایي زه د هغه یم د کندهار یم کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه دی پټ غټ کې په کراچي کې په دغه په جاوید سره تقریبا اته کاله کار کړی دی ما چې پوښتنه ځینې کړې دی دی د کلاس سپلای یم کوبه په کوم کاکر یم هر ځای وایي چې زه کاکر یم نو زه دغه څوک تر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړې دي دا شل پنځه ویشت کاله کې دی چا سره سره دی هغه اوس واده ورکوي دا اوس جلا شوی دی نو ته کولای شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکه ونیسې اسمت آسیم باندې ما بلته کومه د تصویر بیا زه شیر کوم هر څوک چې غواړي د تصویر بیا زه شیر کوم بیا دې زما سره رابطه ونیسې افغانۍ نمبر 0 500 1 4 8 پاکستانی بار 0 300 4 3 22 88 دا زما نمبر نه کی کولای زه که دا نمبر نه ملایدل بیا په دا غاې دی باندې ما سره الونسی دا تصویر دې شیر کوم دا چا چې کوي دی زه کوم خدای فاری دی زه خو شاید وکی نو زه دا کولای سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم سلام سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 8 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتونکو دسته شمیره مو واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغامونه راوستوي اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډه ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم زموږ د اقازو په نامه د ایسای جان په دې لاس کلنې تللې د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورک دی چې د اختر اقازو د شینالا د بازګل د دیو ورو د نادر بادر کا د دیو واده اقازوی دی نو دا پنځه دی ښکاره کیږي چې ورک دی او تلره د دغه دشتیا چې ولو پر دشت ته وتلې دی بالا د خور د کور تر غلې د خور د کور تر مخ پر کور باندې بالا بیا درکسه و دي هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 5000 افغاني شیرینه ده وسلام.
السلام علیکم پیغام دا دی ګوره چې زما د امازي ورخصه وي د دې ښکاله کې د امیر محمد سردار محمد زیری په جنگ کې ورخصه وي او دا چار څونه کې شی وړي زور کوم او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
دا زاده رادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کور نه وتلې اسبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم محمد عمر مې نوم دی د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کور بچی نه دی او شپږ دې ښکلن دی بس ډېر په ناکلارې که موږ تا چې لیدلې ورسره یو خو زه مې له ساړه دی لږ دې ګرم وساتي زه څومره مصرف چې پیو کې زه تاوان ورکوم او بل بس ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وخی که تکلیف ورته نه وي 3 بیا دا نمبر بیا ما 0 3 3 9 3 3. والسلام خدای دې ډیر خیر نظر کې دغه لاته دغه اعلانات نشر کوي خو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګیری اوسیدونکی یم، استخان نومیږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، اسمت نومیږي، د حاجي میاشتې کې زنا درکه دی، د حاجي کاشم زوی دی، د حاجي امین الله اکا وراره دی. که دی زما غږ اوري، پلار یې ډېر پسې پریشانه دی، پاسې را چې کور ته او که چا پیدا کړی 1000 روپۍ جایزه لري. په دغه نمبر دې زنګ را ته ووایي، زه به شپانه یو ځلې ووایم. 0 1 1 2 3 4 3 2 4 4 یو ځلې بیا شماره وایم. 0 1 2 1 1 2 3 2 4 4
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه زحمت کړی چې مری وانه کورکتی چې د سنت نام باندې دې چر او ته د غسخه چې زنګ دروالی وو چې زنګ وخت باندې ټلیفون باندې څوره ما زنګ ولې دې دې زما ځهور او په نو فری کده اشمر باندې تماس وو چې دې څنګه نه پیښان نه مې رسېږي هغه چې پرګه دې تقریبا د نوم څخه دې پدغه شمېره زما سره تماس ونیسه. 0 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
بله السلام علیکم، زه روز محمد اخلاقی ام دل من ولایت نوزاد ولسوالی دربات کلی وسیدونکو ام په حال ستاسو سره دل من ولایت مرجی ولسوالی د پساو د سیمه څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، د یم ورور دی او یو میاخشه دی، اخشه می سردار محمد نمیږي، د پلار نومیا سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیږي، د پلار نومیا محمد غوسه کادی او د ګل احمد ورونه دي ار یو لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او سید نبی. نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې، یا مې د خپل راشه خبرې یو بل شلدلي، دا دوه کال و درې میاشتې کېږي د کور نه درک شوي، د ټلیفون په همدې شمېره دې زنګ وي 0022210 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0022210 نور وخت نه ضایع کوم، خدای په امان.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته جما دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وي په دغه شمیره د ملت زنګ وي 0 1 2 1 1 0 5 0 2 5.
السلام علیکم، زه عبد الناصر د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلي څخه دا پیغام پریږدم. زما یو وراره د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره نه درکه د کیچاته په هکله معلومات وي، ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي
0 1 5 0 5 0 0 8 3 4 2 2 5 0.
زه د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم، د ګرشتو ولسوالۍ د نهر سراج تعلقو زه د شخص زما نوم بسم الله دی، د بل ورور هم عبدالباري دی، د بل د اسلام احمد دی. زموږ یو ورور ورک دی، دا دېرش کاله یا 15 کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې یا د زما غږ خپله اوري او یا بل چاته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي. زما نوم زغه 0 1 0 4 4 2 2 3 4.
بله السلام علیکم، زه عزت الله اسحاکم د هلمند د ولایت نه اړیکه نیولې ده. د رحیم په نامه زموږ اکا زوی ورک شوی دی چې نن ساجان اکا زوی دی. او د رښخان ورور دی هر مسلمان ورور کې لیدلې ده یا ازادي راډیو د خپل اورې یا هم د ملګري د اواز او د مهرباني له مخې زموږ سره په دوه دواړو په شمېرې هرې کې ونیسي 0 0 8 9 8 1 1 2 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 0 8 9 8 1 2
السلام علیکم زسج وجد علمن ولایت زس خبر زر کوم مل قریب کی چې درې نیم کال کی چې ورکتی د سلام